سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا رکو راست پروګرام اوري درنو اوریدونکو نن د شنبه ورځ ده د 2022 کال د جنوري د میاشتې 15 ده عمران خان غواړي افغانستان ته پاکستاني بشري قوه واستي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې خبرنه مخکې د نیویارک ټایمز رسنۍ راپورټ ورکړی و چې د طالبانو حکومت د مسلکي کارکونکو او د بشري قوې د کموالي سره مخ دی او د پاکستان نه مرسته غوښته ده.
این در حال است که معاون صدر اعظم حکومت طالبان به جمهوری مالی ها تاکید کرده و وعده داده که اگر در جمهوری عواید یا در بخش های دیگه مالیاتی شکایت برسه مسئولان اونا با جدیت و قاطعیت او را بررسی میکنن.
نن درنو اوریدونکو د همدغو موضوعاتو په حقله د خبرونه د میلمنو سره غږیږو، خو اول تاسو ته بلنه درکو چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
بویان احمد الله ارچیوال د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتین گریپیټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیږد د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای دا لیدنه آنلاین شوي. بلینکن له دې لیدنې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارتین گریپیټس او پیټر ماور سره د انتونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 300 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته په اشارې له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی. د سرچینې له قوله دا مرسته به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپنا، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. افغانانو افغانستان ته د پاکستانیانو لیږلو په اړه د عمران خان څرګندونو ته تون غبرګونونه ښودلي. د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستې له امرالله صالح په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د ده په وینا د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دې هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژۍ، مالي او د حسابدارۍ په برخه کې روزل شوي کسان ولیږي تر څو د دې ناورین مخه ونیول شي. هغه دا خبرې د افغانستان په اړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټه کې چې اپیکس نومیږي کړې. د عمران خان له څرګندونو سات نو تیر شوی چې افغانانو یې په اړه پراخ، سخت او تون غبرګون وښود. پخوانیو لوړپوړو چارواکو او د خواله رسنیو افغان کارونکو د عمران خان په نیوکو تون غبرګونونه ښودلي او د ده خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنډه لاسوهنه بللي. طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري غټوري بولی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي د بهرنوي چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له کابل اشقابات ته تللې پلاوي د ترکمنستان چارواکو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا په اقتصادي برخه کې غټوري خبري کړي چې د مجاهد په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنی غورځنګ غړیو پرون اعتراضي غونډه کړي. د غونډې برخوالو د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو د پښتون ژغورنی د غورځنګ د یو شمېر نورو غړیو د خوشی کېدو غوښتنه کړي. علي وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی د 2020 کال د ډیسمبر په 14 په پېښور کې ونیول شو او کراچۍ ته واستول شو. هلته پر دې تور دی چې د حکومت پر ضد خلک بغاوت ته پارولي. علي وزیر او د پی ټی ایم د غورځنګ نور مشران دا تور به بنسټه بولي. تاسی لامریکا غاگ راڈیو خبرو نوری د سپینی مانای وایان د جنسا کی وای د استخباراتی چارواکو معلومات خی چی روسیه پر طولانی زورسانویو د غلط معلوماتو د خبرولو د کمپاین للاری پر اوکراین د برید لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. جنسا کی ویلی د ورکړل شویو استخباراتی اطلاعاتو لمخې په دې تبلیغاتی کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې د اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسپاله او بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. میرمن ساکی وویل متحده ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یوه یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې پایله به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د چیک جمهوریت پولیس وایي پروس کال دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چیک پولیسو ویلي تیر کال یې تر 12,000 ډېر کسان چیک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا په کې د پاتې کېدو په خاطر نیولي. د جرمني اژانس د راپور له مخې په همدې تور په 2000 میلادي کال کې چیک پولیسو شاوخوا 4,000 کسان نیولي. په راپور کې راغلي چې تیر کال تر ټولو ډېر خلک د اوکراین او ورپسې د مالدووا نیول شوي. د جرمني اژانس د راپور په استناد د چیک جمهوریت پولیسو تر 1,500 ډېر هغه کسان هم نیولي چې جرمني ته یې د تګ قصد درلود، چې په دوی کې اکثره د افغانستان او سوریې اتباع دي. د لوبولو ډګر وروستی خبر دا دی چې ویسټ انډیز کې د کرکټ سیالۍ پیل شوي او افغان لوبډله هم ورسېدلې. له 19 کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن 4 لوبې ترسره کیږي. کاناډا له متحده عربي اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلینډ له یوګانډا او زمبابوې له پاپوا نیوګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. کوربه هیواد له استرالیا څخه خپله لومړۍ لوبه بایلوده. په بل مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نړیوالې سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، بیا هم خبرونه ته په خیر راغلی. د سپین خبری یا رکو راست پروگرام دی د امریکا غږ آشنا رادیو نه نشریږي. زه زیبا خادم او حفیظ اسیفی سه په پروگرام کې یو دوه تنه مو خبرونه ته رابلی دي. مورخ او لیکوال شاسوار نیازی سنگروال سه او د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سیدی سه. نو دوه مسلې دي. یوه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې افغانستان ته پاکستانی بشری قوه استوي. د خپل دفتر نه غوښتي دي چې مختلفو ساحو کې کسان افغانستان ته واستول شي. او د دې نه مخکې د نیویارک ټایمز رسپانې راپورټ ورکړی و چې د طالبانو حکومت د مسلکي کارکوونکو او د بشري قوې د کموالي سره مخ دی او د پاکستان نه مرسته غوښتي ده.
بله، این مسئله روزنامه نیویارک ټایمز با واکنش سخنگوی حکومت طالبان برابر شد. قبل از این باشن میخواستم ببینم که آیا مهمانای محترم روی خط داریم. جناب آقای سعیدی سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. روی خط هستین؟ صدای ما رو دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما مهمان عالی قدر و شنونده های محترم. ما دکتر سعیدی در خدمت شما.
تشکر از شما. جناب آقای سنگروال خوش آمدین، صدای ما رو میشنوین؟
بله، تشکر از شما، ما در خدمت شما.
مهربان هستین. امیر خان که همکارم گفتن، روزنامه نیویورک تایمز مطلب را به نشر رسانده و گفته که گویا حکومت طالبان از پاکستان خواستار کمک و فرستادن کادرهای علمی شده بود. یکی از همکاران ما با در این مورد با آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان صحبت کرده بود که اونا چنین واکنش نشان دادن. واکنش آقای مجاهد با مهمانای محترم یک جای میشنویم.
نه اداره ما رد میکنیم. اول خوب از هیچ کشورم با ما کسی از متخصصین یا کسی نامده و ضرورت هم دیده نمیشه. الحمدلله در افغانستان به اندازه کافی از متخصصین داریم، به خصوص جوانانی که نام تحصیل کردن بسیار در هر بخش رسیدند و خوب استفاده میشه از آنها. ادعای نیویورک تایمز ما رد میکنیم چنین چیزی واقعی نشده و نیازم دیده نمیشه.
خواه دا خود مجاهد صاحب خبری وی چې د وخت ویلې چې مسلکي کسان کافی شته د افغانستان ډېر نور شخصیتونو چې په همدې برخه کې سرګندونه کړې دي هغه هم ځنو ویلې دي چې کافی اندازه باندې متخصصین تکړه مسلکي کسان افغانان موجود دي شته دي نو ضرورت دې ته نه لیل کېږي چې د پاکستان اوس په دې وخت کې نور مسلکي کسان یا کارکون کی افغانستان ته ولېګل شي. دا چې په دې برخه کې زمونږ د مېرمنو نظریات سدي د دې څومره ضرورت دی، د ضرورت په اساس ګټه به سی وي او zarar به سی وي، ولې ځنې شخصیتونه د دې نظریه سره مخالف دي چې پاکستان عمران خان ویلې دي مونږ کسان لګو. دا ټول مسلې دي او درنور دي کو تاسو سره به هم ډېر پوښتنی وي. امید دي چې ساسي سوالونه هم حل کړئ شي د دې بحث په نتیجه کې.
بله، بنا تشکر بانو خادم. نخست با آقای سیدی شروع میکنیم. جناب آقای سیدی، همین رقم که شما شنیدید، خب عمران خان خواسته که برای افغانستان به دفع بحران بشری نیروی بشری واجد شرایط و تعلیم یافته را در بخش‌های طب، تکنولوژی معلوماتی، محاسبه و مالی بفرسته. به نظر شما چنین تصمیم آیا یک جانبه بوده و روی چی اساسی گرفته شده؟
گتا ایسه ده، در طول نمایم خبر داده چه گتا ایسه ده.
بله،
در تاریخ استعمار تفاوت استعمار در افغانستان با بقیه کشورهای مستعمره در طول تاریخ هند، به اصطلاح هند و افریقایی بوده که در بقیه کشورهای مستعمره مامورین مالیه، ترافیک مستوفی و قاضی از جانب استعمارگرا و افراد خودشان و اتباع خودشان تعیین میشد. در افغانستان در طول تاریخ چنین نبوده که کشورهای متجاوز افراد یا اتباع خود آورده باشند، قسمی که در بقیه کشورهای مستعمره رواج داشت، بلکه افراد و اشخاص را آوردن که در امو محل و از امو کشور بودن. از وجه چنین معلوم میشه که عمران خان به رقم کشورهای افریقایی که در اونجا استعمار داشت و در اونجا مامورین خود استعمارگرا می آوردن، عمران خان هم چنین تلاش را داره. ای که عمران خان چنین تلاش را داره، ای اول هم نیست آخر هم نیست. وضعیت اقتصادی پاکستان بر حالت سخت بحرانی است و حکومت تلاش داره با کوردینه کردن یک سلسله تلاش های دیگری که کمک های جهانی و پول های منجمد شده افغانستان در سطح جهانی به نحوه در حال به اصطلاح باز شدن هست و پاکستان از این برنامه ها تا حد خبر داره، میخواه که از این لقمه که به دست بیاره. و تصادفاً نیست که چنین چیزی را مطرح میکنن و پاکستانی ها در افغانستان تسلط بسیار وسیع دارن و زمانی که ما میگویم حاکمیت طالب، ما قبل از اون میدانستیم که طالبا و گروه دو گروه مستقل و جداگانه هستن و این پاکستانی ها بودن که با گروهی که با استخبارات پاکستان یعنی گروه حقانی روابط نزدیک داشتن در افغانستان.
سیدی صاحب محترم،
ساختن و دارن که از وضع بهره برداری میکنن.
سیدی صاحب محترم، ددی
د معقولیت محدود است و مجاهد هم رد کرده که واقعا سخن بجا گفته.
سیدی صاحب محترم، غا گوری خبر اوری خخه او بخی ما سوز لغه کو فکر میو کنه شی اوریده د دې د دغه تصمیم ګټه سده د فتن اوس وخت کې افغانستان ته د یو خنول کې چې افغانستان کې مسلکي کډرونه نشته او د رپورټونو قرار ډیر کډرونه وتلې دي، مګر بیا هم داسې ادعاوي خپل طالبانو مکریتاس مخ کې غږ اوریده د زبی الله مجاهد چې یعنی مسلکي کسانو کډرونه موږ لرو، موږ ضرورت نه لرو، او ډیر نور شخصیتونو هم د خبره کړې ده چې مسلکي کسان شته. نو د دې ګټه چا ته رسیږي دغه اوس؟
د دې ګټه مطمئنا پاکستان ته رسیږي په لنډ مهاله توګه، اما زه په کلکه باور لرم چې ډېرې جنازې به هم پاکستان ته لاړ شي.
شکر. بله تشکر. آقای سنگروال، نظر شما را در این مورد میخواستیم که آیا چنین نیازی وجود داره، در حالی که مثلا گپ عمران خان با واکنش های مختلف شخصیت های افغانستان روبرو شده که گفتن نیازی نیست، اما از طرف هم در کادرهای بلند پایه حکومت هیچ گونه از این افراد مسلکی دیده نمیشن؟ آقای سنگروال بفرمایید.
بله، عمران خان چون راجع به افغانستان و به تاریخ افغانستان معلومات کافی نداره و چنین صحبتی که هیچ نوع واقعیت نداره، بالاخره در بین شورای وزیران چنین گپ زده و همچنان نیویورک تایمز هم امی گپ زده که عمران خان میخواه که یک تعداد کسایی که مسلکی هستن یا به اصطلاح و میفهمه با مسائلی که افغانان میفهمه فکر میکنیم یه یک توهین است. افغانان همیشه هم قدرای کافی داره و هم یک کشوری هستن که تاریخ چندین هزار ساله داره و پاکستان که تقریبا اضافه تر از 70 سال نمیشه که در نقشه سیاسی جهان با وجود آمده. فکر میکنیم چنین صحبت هایی که غیر مسئولانه است دیگه هیچ کدام فایده به ما و به مردم افغانستان ندارد.
سنگروال صاحب محترم، یو سوال او غدا چې د نیویارک تایمز رسپانه خو ویلی چې حکومتي ادارو کې تر ډیره حد پورې د طالبانو خپل کسان دي، خپل جنگیالي دي، او اوس لا د پاکستان ناغه کسان چلته د دومره کلونو خارام جون لري، هغه رغوالي چې مسلکی او مهارتونه نه لري په کار ګماري ده، خو یو مشکل ده. بل په لوي چې نه مسلکی کسان شته، مګر د دې تر څنګه تر کومه حد چې د ترپوچونه راځي او معلومات لري، هغه دي چې دا یو قاعده ده، دنیا کې ملکونه دي یو بل سره کارګر تبادله کوي، دي یو قرارداد په اساس باندې، یو پروګرام په اساس باندې مسلکی کسان لیږي دي یو ملک نه بل ملک ته، او الته کار کوي پوهان تعلیم یافته کسان د زی په یو پروګرام کې، او یا مثلا کارګران د کارګرو وزارت هم دغه سی خپل کارګران یو ملک ته لیږي چلته ضرورت وي، خو یو چوکاټ وي، یو پروګرام وي، یو میکانیزم وي، او دا امیش چې تر کومه حد موږ معلومات لرو د یو ملک سره نه کېږي دا قرارداد، د یو ملک نه د ټولو بخشونو کې څوک نه راغوښتل کېږي، مختلف بخشونو کې د مختلفو ملکونو نه کسان راځي. د دې تک تاسو وګورئ دا پخوا څنګه و، اوس دغه د پاکستان په دې ټولو برخو کې مسلکي کسان لیګل تعلیم او تربیه او مثلا طب او همداسې فاسکا ټکنالوژي د ټولو برخو کې د دې عقوبت څه دی سنگروال صاحب؟
بله، د تاسو د خبرې په ملاتړ رښتیا هم چې نیویارک تایمز دا خبرې کړې او د دې خبرې پخلی کړې چې عمران خان خپلو چارواکو ته سپارښتنه کړې ده چې تاسو د افغانستان سره خپل کارپوهانو له لارې مرسته وکوئ. زه فکر کوم چې له یوې خوا خو دا د افغانستان خلکو ته سپکاوی دی چې پاکستان په خپله له ستونزو سره لارخیز ستونزو سره هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ او په نورو لحاظونو باندې ګڼې ستونزې لري، او بیا د غواړي د افغانستان سره د بشري ناورین تر سرلیک لاندې داسې سپارښتنه وکړي. نو زه وایم چې افغانستان خو په کافي اندازه باندې کارپوهان هم لري، نه یوازې په دا شلو کلو کې یو شمېر ځوانان د لوړو زده کړو له لارې څه په کور کې دننه او څه بهر تقریبا انجینران لري، ډاکتران لري، د لوړو زده کړو د مسلکي او اکاډمیکو زده کړو خاوندان لري. زه فکر کوم چې هغه خبره بیخي بې ځایه ده او د دې خبرې نه یو ډول سیاسي بوی راپورته کېږي. بله خبره، تاسو چې وویلې چې کارپوهان همیشه یو هیواد نه بل هیواد ته لیږل کېږي، بله صحیح ده چې دا کار کېږي، ولې دا د یو ګډې اجنډا له مخې کېږي. افغانستان کومو کارپوهانو ته ضرورت لري، یا افغانستان هغه کارپوهان لري یا نه لري، دا ډول مسلکي اکاډمیک کسان ورسره شته دی که نشته دی، نو په دغه اساس باندې دوی باید خبرې وکړي، او که چېرته دوی رښتیا خواخوږي ښیي نو دا خواخوږي خو موږ ته معلومه ده چې هند وویلې چې زه له افغانستان سره د بشري ناورین او هغه کومه اقتصادي غمیزه یا نورې ستونزې چې په افغانستان کې پیدا دي زه غواړم چې له افغان خلکو سره مرسته وکړم، ولې دوی ورته اجازه ورنه کړه د بندر له لارې چې د هغو مرستندویه توکي افغانستان ته راشي. نو زه فکر کوم چې دغه خواخوږي ماته یو سیاسي خوځښت نه پرته بله موضوع نه ښکاري، او عمران خان ته پکار دی چې دغه ډول بې مسؤلیته خبرې ونه کوي. که څه هم طالبان خپل مسؤلیت را پک چې د خبرې رد کړي، خو زه نه پوهېږم چې عمران خان دغه ډول باکانه خبرې ولې کوي. نه یوازې دی کوي، بلکې د ده د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره د کاناډا له بهرنیو چارو وزیر سره وکړه، که تاسې د افغانستان سره مرستې کوئ باید د پاکستان له لارې مرستې وکوي، او دا مرستې باید د پاکستان لارې افغانستان ته ورسیږي. نو زه فکر نه کوم چې دغه ډول خبرې چې دی کوي دا کوم د خواخوږۍ له مخې وي، بلکې دا د افغانستان د خلکو کرکه را پاسي، او افغانان لکه څومره چې د سورویانو او څومره چې د امریکایانو د دې تر وړاندې کرکه لري، همدغومره د پاکستان د حکومت په وړاندې کرکه لري. دغه ډول انګیرنې یا دغه ډول سپارښتنې د افغانانو دپاره ښه پایله نه لري.
نو دغه خبره چې افغانان کافی مسلکی کادرونه لري، ټول تاییدوي چې لري، دغه ادارې په افغانستان کې ولې دفتن سم نه چلی؟
از خو فرضاً ستونزه ده په خپل د طالبانو لخوا. طالبان باید یو سیاسي باور لمخې هغه کارپوهان چې موږ په افغانستان کې لرو په بیلابیلو څانګو کې دغو اکاډمیکو شخصیتونو نه باید استفاده وکړي، چېرته دی رښتیا ضرورت لري. او که ضرورت نه لري وایي چې موږ خپل کسان لرو، نو خپل کسان که لري نو بیا ولې عمران خان ته د دې فرصت پیدا کیږي چې دغه ډول بې باکانه خبرې وکړي؟ او که ضرورت لري ولې له خپلو افغان کارپوهانو نه استفاده نه کوي؟ او له دې برسېره که فرضاً دوی په افغانستان کې وایي چې موږ کافي کارپوهان نه لرو، دې په اروپا کې په امریکا کې په افغانانو باندې غږ وکړي. زه فکر کوم چې هر افغان دې ته چمتو دی چې پرته له کوم امتیاز هغه معاش په افغانۍ باندې یو بل عادي معمول تور کړي، چې خپل علمي رتبې له مخې کولای شي چې هر افغان چې په بهرنیو هیوادونو کې میشتي د هغو نه د سمینار غوښتنه وکړي چې راشي د هغوی موږ سره همکاري وکړي. دا تاسې هیواد دی، راځي په ګډه جوړ کړو. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان به دې ته چمتو شي چې د خپل هیواد د آبادۍ لپاره، د خپل هیواد د پراختیا او پرمختیا لپاره ګډه هڅه وکړي.
تشکر جناب آقای سنگروال. آقای سیدی، در حالی که تلاش ها برای ایجاد حکومت فراگیر بر اساس پیشنهاد ایالات متحده و جامعه جهانی همچنان جریان داره و نماینده ایالات متحده در امور افغانستان تامس ویست هم با آقای کرزی و آقای عبدالله دیدار کرده و امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم با شماره از چهره‌های سیاسی در ایران دیدار کردن، فکر میکنیم که آهسته آهسته طالبان به این نکته متوجه شدن که باید نمی رقم کادرهای حرفه‌ای و حتی در شخصیت هایی که مخالف حکومت اونا هم بوده در چنین یک حکومت همگیر با گفته مردم بگنجانند؟ این امکان داره؟
تشکر. با ارتباط تاکید یک ملاحظه استاد سنگروال سے بعد بگویم که ضرورت نیست که حتی از خارج متخصصین بیایه. در داخل افغانستان همی حالا افغان های متخصصی وجود داره که توانایی کار بزرگ دارن و تجارب زیاده مختن، حتی در این سطح هم. دوم، مسئله فراگیری یک مفهوم مبهم هست و ما زمانی که در رابطه با یک سلسله خلاهای جدی دولتداری طالبا صحبت میکنیم، چون این تعبیر میشه که ما ولا پشت حاکمیت قبلی خفه شدیم. نه، ما میدانیم در 20 سال گذشته فرصت های زیاد مردم افغانستان را دولت مردان بی‌کفایت و غیر متعهد به منافع مردم افغانستان ضایع کردند، خطاها و اشتباه های زیاد کردند، دولت فراگیری را که حاکمیت فراگیری را که جامعه جهانی مطرح میکنه و او را خلاصه میکنن در چند شخصیت پراشوتی فکر میکنم که فهم خطا از مسئله است. ما کسی سرباز و دیگری هم رئیس جمهور تولد نشده، کسی سرباز و دیگری وزیر تولد نشده. سیستم باید ساخته شود و در او سیستم مشروعیت در قرن 21 به اساس اراده ملت است. طالبا باید از همین امروز اعلان بکنن که ما خارجی ها را کشیدیم که ای صدای کل ملت بود، ما در اعلای کلمت الله جهاد کردیم که ای صدای اکثریت ملت بود، اما خواهان انحصار قدرت بدون مشروعیت سیاسی نیستیم. تمامت خواهی طالب سبب نابودی همه چیز است. تمامت خواهی طالب و در همه چیز دین را داخل ساختن سبب تباهی کشور است. به این خاطر مسئله فراگیریه که اینجا و آنجا مطرح میشه و این در چند به اصطلاح وزیر و یا افراد مهم سیاسی پراشوتی دیروز خلاصه میشه، فهم کاملا خطا و بیجاست از مسئله. راه حل راه ایست که طالب همی امروز اعلان بکنه که تا داما ما با اراده ملت مراجعه میکنیم، ما برحق هستیم و ما مطمئن هستیم که ملت مسلمان ما را انتخاب بکنه. اگر طالب به این باورمند است که این ملت با طالب هست، از مردم چه ترس دارن؟ به این خاطر راه حل را که جامعه جهانی اینجا و آنجا مطرح میکنه به خطا میره و باز هم مشکل مردم افغانستان حل نخواهد شد. تشکر.
تشکر.
مننه تحسین. سنگروال صاحب محترم، یو دو درې دقیقه بیا بعد غینه خبرونه دی، خبرونه نروسته بیا بحث ادامه لري. چې تاسو او صلاح الدین سیدی صاحب تر اخره پورې موږ سره اوسئ، مننه تحسین. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دغه یو هم شمول حکومت موضوع ډیره یادېږي او د مسلې حل بلل کیږي او طالبان وی چې زموږ حکومت هم شمول ده، دا یو موضوع ده او ځینې نور شرایط هم چې دنیا وځکړي دي هغه هم په نظر کې ونیسي. خو طالبان تر اوسه پورې په غو برخو کې یو ځینو برخو کې اقدامات کړي دي چې ولسم وایي چې وو مثلا فرزن مزار یادوي، بلخ یادوي، د غزینې ځینې نور ولایتونه چې هلته جنکو مکتبونه تر دوله سمشته ده، معلمان کار کوي او بانکونو ته ځي خځې او نارینه کار کوي. دا مګر ډېر ځینو کې لا دغه شرایط نه دي مساعد شوي. د ټولو حالاتو ته چې وګوري، یعنی که یو هم شموله حکومت جوړ شي ستاسو په نظر، یا جوړیدای شي ستاسو په نظر طالبان دا جوړوي؟ هغه خو ویلي دي چې د پخواني حکومت د کسانو سره هرګز حکومت نه جوړو، زموږ حکومت هم دا اوس هم شموله ده. اما نیویارک ټایمز وایي چې نه، په ډیرو ادارو کې د خپل کسانو د کار اهلیت او لیاقت هم نه لري. سوشي باید
بله په ټولو نړیوالو ټولنو کې چې کوم ټولنیز بدلونونه منځته راځي، یا د یو ګوند لخوا او یا د یو سیاسي بهیر له مخې، ممکن هغه ګوندونه یا هغه ډله یا هغه څوک چې واک ته رسیږي په هره بڼه چې رسیږي، که د یو انقلاب له لارې رسیږي او یا د یو کودتا له لارې رسیږي، دی د په لومړي سر کې خدای حق لري دا ووایي چې موږ مبارزه کړې، موږ قرباني ورکړې دی، موږ باید د سیاسي قدرت د خپلولو دپاره دا کار وکړو. خو که چېرته رښتیا په دې برخه کې دوی په کافي اندازه باندې کارپوهان ولري او کولی شي چې ټولې اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزې حلولی شي، خو صحیح ولی که چېرته نسي کولی، نو بیا خو په افغانستان کې میز ولسونه هم حق لري، هغه هم د همدې وطن بچیان دي، هغه هم په همدې وطن کې د همدې وطن په وینو باندې روزل شوي، هغوی هم د کار کولو حق لري. دا یوه سیاسي مسله ده. دومه ټولنیزه مسله ده چې باید هغه د ټولنې خلک چې په کوم هیواد کې په کوم یو سیاسي جغرافیایي موقعیت کې ستون لري، هغه د کار کولو حق لري او دولت حکومت مجبور دی چې د هغو دپاره د کار کولو ټټر ووهي. نو په دې اساس باندې طالبان که چېرته کافي اندازه، خو زه پوهېږم چې کافي اندازه کارپوهان نه لري، دا یو څرګند حقیقت دی، خو بیا هم تر یو بریده خو به لري. موږ زما وړاندیز داسې دی چې وزیران د تاسې ووایي، هغه لوړ مقامونه چوکۍ د تاسې وي، مدیریتونه د تاسې په لاس کې وي، ولې لاندې نور موږ ډېر کارپوهان لرو، موږ ډېر مسلکی او اکادمیک شخصیتونه لرو تاسو کولای شئ د غنه د هواد د آبادی لپاره د هواد د خیرازی لپاره تاسو د غنه استفاده وکوي، او که تاسو د غنه استفاده نه کوئ نو زه فکر کوم اتمی د چې بیا د عمران خان غوندې یا نور بهرنی هیوادونه دغه ډول خبره وکړي. موږ ډېرې تاریخي بېلګې لرو. فرضاً یو وخت امان الله خان خپلواکي واخیستله، انګریزان هم دغه ډول ګواښونه کول. کله چې د ده پلاوی ایټالیا ته ورسېد، ایټالیا هیواد ورته وویل چې زه چمتو یم هغه نوی حکومت چې په افغانستان کې جوړ شوی او امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړې د هغه سره اقتصادي مرسته وکړم، هغو سره د پیسو او وسلو مرسته وکړم. دغه وخت کې انګریزانو مداخله وکړه. انګریزانو ویل چې کله تاسو د امان الله خان د حکومت سره مرسته کوئ دا باید د برتانوي هند له لارې وشي. ولې امان الله خان د دې په وړاندې غبرګون وښود؟ ورته ویل چې موږ یو خپلواک هیواد یو، دغه خپلواکي د موږ نور تاسو نه سي خپه کولی، د تاسو دې خبرې حق نه لري. نو بیا چې په دغه انګریزان په دې پوه شو چې والا د امان الله خان ګواښونه نور هم د دې په وړاندې د سیاسي پرمختګ ته ګواښ دی نړیوال څخه خبرې کی. نو بیا ویل خیر اجازه خو موږ نه درکو چې د هند لارې دا ولې اقدوي تاسو. که فرضاً پاکستان هم د انګریزانو ځان میراثور بولي، نو دغه ډول څرګندونې په تاریخ کې موږ اورېدلي دی. دې نه ځان وژغوري او دغه حق ځان ته نه ورکوي چې دغه ډول
تشکر آقای سنگروال. از هر دو مهمان محترم جناب آقای سعیدی و آقای سنگروال خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشند و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم که همکار ما ژیلا سمیعی با توجه میرسانه.
با عرض سلام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ناوقت روز جمعه در صفحه توییترش نوشت که مردم آمریکا به حمایت خود از مردم افغانستان متعهدند. آقای بلینکن گفت که با مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه، و پیتر ماریر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در یک دیدار مجازی در مورد مستحکم کردن هماهنگی تلاش‌های موجود ایالات متحده با سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بحث کرده است. اداره های سازمان ملل متحد به تاریخ 11 ماه جنوری خواهان 4.4 میلیارد دلار کمک های بشری برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2022 میلادی شدند. مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک های بشردوستانه گفت که بدون تأمین مالی آینده ای وجود نخواهد داشت. این مقام ارشد ملل متحد هشدار داد که اگر چنین کمک ها برای مردم نیازمند افغانستان فراهم نشود، پیامد آن ناگوار خواهد بود و مردم رنج خواهند برد. چین روز شنبه اعلام کرد که اجرای یک توافق استراتژیک با ایران و تقویت همکاری های اقتصادی و سیاسی بین دو کشور را آغاز می کند. عملیاتی شدن این سند در حال اعلام می شود که در طول ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی رویکرد شفاف در مورد سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین نداشته، از انتشار جزئیات آن خودداری کرده و انتقادها و نگرانی‌ها در این مورد پاسخ واضحی ندادند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی مشتبید.
روابط اقتصادی ایران و چین در سالهای اخیر رو به گسترش بوده است. با وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، چین اکنون مهمترین خریدار غیر رسمی نفت ایران است. واردات نفت ایران توسط چین در برخی ماه‌ها به بیش از 700 هزار بیرل رسیده است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت چین برای خرید هر بیرل نفت ایران بین 4 تا 5 دلار تخفیف دریافت می‌کند. در پی گسترش نفوذ چین در مناطق جنوبی ایران و با تعقیب امضای سند 25 ساله همکاری‌های چین و ایران، جمهوری اسلامی بلافاصله قرارداد 1.6 میلیارد دلاری توسعه خط آهن چابهار تا زاهدان را با شرکت‌های هندی لغو کرد. تعاملات اقتصادی ایران و چین در سالهای اخیر همواره با انتقادات گسترده مواجه بوده است. دولت ایران بدون توجه به این انتقادات گفته است که علاوه بر گسترش روابط با چین، قصد دارد یک سند همکاری‌های جامع 20 ساله را با دولت روسیه و سند مشابه دیگری را با دولت ونزوئلا امضا کند. امضای سند همکاری با چین و تلاش برای امضای سند همکاری با روسیه در چارچوب سیاه نگاه به شرق دنبال می شود که در سالهای اخیر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با عنوان محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی تعیین و اعلام شده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اتاوا روز شنبه اعلام کرد که ملانی جولی وزیر خارجه کانادا هفته آینده برای تأیید مجدد حمایت از حاکمیت اوکراین و تقویت تلاش‌ها برای جلوگیری از اقدامات تهاجمی روسیه از کیف بازدید خواهد کرد. مسکو بیش از 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر کرده است و ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که می‌ترسد روسیه بهانه‌ای برای حمله در صورتی که دیپلماسی به اهداف خود دست پیدا نکند آماده کند. کانادا با جمعیت قابل توجه و با نفوذ سیاسی از تبار اوکراینی از زمان الحاق کریمیا در سال 2014 موضع سخت با مسکو اتخاذ کرده است. جولی در بیانیه گفت که استقرار نیروها و تجهیزات روسیه در اوکراین و اطراف آن امنیت تمام منطقه را به خطر می اندازد و این اقدامات تهاجمی باید مهار شود. او گفت که کانادا با شرکای بین المللی خود برای حفظ نظم بین المللی مبتنی بر قوانین کار خواهد کرد. و پیش از افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی در ماه فوریه در چین، مقام‌ها در تلاشند تا شیوع نو اومیکرون ویروس کرونا را در یکی از شهرهای جنوبی این کشور مهار کنند. مقامات در شهر جوهی پس از کشف 7 مورد از نو بیسرساری خدمات بس‌های شهری را به حالت تعلیق درآوردند و به ساکنان توصیه کردند که در خانه بمانند. در یکی دو هفته آینده ساکنین ایالات متحده آزمایشات خانگی رایگان برای ویروس کرونا را از جانب دولت آمریکا دریافت خواهند کرد. یافتن این آزمایش‌ها در فروشگاه‌ها تقریباً غیر ممکن بوده است. وزارت صحت هند روز شنبه اعلام کرد که بیش از 268 هزار مورد جدید ابتلا به کووید را در یک روز ثبت کرده است. قرار گزارش پوانتونی جان هاپکینز در ایالات متحده، موارد کرونا در سراسر جهان به 323 میلیون و 813 هزار و 627 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 5 میلیون و 531 هزار و 125 نفر رسیده است و بیش از 9.6 میلیون نفر واکسین کووید را دریافت کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون که در امریکا جغ آشنا رادیو خپرونی پا نو سپوخ پریجه. پا منزنی سپه 1.269.0 پا لندو سپو 1.515.0 او 902 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خپلو میلمنو سره د خبرونه د میلمنو سره بحث ادامه ورکو. دوه مسلې دي، یوه دا چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې افغانستان ته بشری قوه استوي، پاکستانی بشری قوه، ځکه چې په افغانستان کې مسلکي کادرونه او اشخاص او کمی موجود دي. ګرچې طالبانو دا خبره رد کړې ده چې کافي کادرونه شته او ضرورت نشته دی نور ته. او بله موضوع دا ده چې طالبانو نن په افغانستان کې د مالی د غونډولو اعلان وکړو، په داسې حال کې چې د رپورټونو له قراره په افغانستان کې همدا اوس زرګونه زرګونه سلګونه زره خلک خپل د لوګي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، مګر د ډیرو کسانو نه چې هغوی تجاران دي یا نور دي، د هغوی نه غوښتي دي چې خپله مالیه باید په وخت ورکړي او چې دا د مسلې یو حل دی چې وکړی شي ځینې مشکلات ورباندې حل کړي. مګر دا چې د مالیې راغونډول په دغسې یو وخت کې به څومره مشکل حل کړي، دا بله موضوع ده.
بله، این موضوعی که در نیمه دوم با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
میره برای اوکی.
جناب آقای سعیدی، در حالی که خب افغانستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه و از چند سال به این طرف خشکسالی افغانستان از ضربه زده، به اساس گزارش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تجارت هم در افغانستان رونق چندان نداره و پول های تاجران هم مسدود شده. فکر میکنین در چنین حالت جمع آوری مالیات و به نام عشر و زکات چنین چیزی چقدر قابل توجیه است؟ و یه که به اصطلاح کارت به استخوان حکومت طالبان رسیده که بالاخره میخواین از نزد مردم پول جمع بکنن. جناب آقای سعیدی،
مسئله بیقانونی به زور گرفتن، جبر و اکرا خط علیحده داره، اما در جهان در مجموع کشورهای جهان بخشهای تکس و مالیه دارن که به تاجرا و کسانی که مصروف تجارت های مختلف هستن پول قرض میتن، پول رایگان میتن و پول در اختیارشان قرار میتن، به خاطر اینکه تمام تجارت ها در حالت انقراض و در حالت سقوط است.
بله،
این مسئله در افغانستان دو چندان و سه چندان قوت گرفته. در چهار ماه پنج ماه اخیر با قدرت رسیدن طالبا این مسئله به حالت تراژدی خود رسیده. ما اصلا تصورش کرده نمیتونم که منظور طالبا از این چی خواهد بود. این که از یک زمین یک پنج کیلو و شش کیلو یا هفت کیلو گندم و جوار بدست بیارن و به این اقتصاد و پایستاد کنن، ما فکر میکنم که امیدی بیت نخواد بود. به هر صورت مالیه جمع کردن حق یک حاکمیت است. مالیه در کل دنیا و در طول تاریخ وجود داشته. حکومت از خود سرباز داره، محکمه داره، قاضی داره، باید مالیه را جمع بکنه تا امنیت جامعه را بگیره و اثر این مسئله بکنه. اما فکر میکنم که همچون تلاش طالبا به خاطر حل مسائل اقتصادی در همچون شرایطی که در جهان برعکس حکومت ها کمک میکنن تاجرانه، یک آرزوی بیش نیست و ممکن یک خواب باشه و خالی. در رابطه با مسائل انقلاب ها و گرفتن قدرت به اساس انقلاب ها، انقلاب سبب تعلیق قوانین میشه و تعلیق قوانین برای حقوقدان اصلا قابل قبول نیست. لذا دوره انقلابی باید به حد اقل تقلیل بیابه و در رابطه با حاکمیت قانون، متاسفانه قوانین قبلی عملا ملغا هست، قوانین جدید وجود نداره. افغانستان میره که به طرف تراژدی بره و تراژدی میره و این به سرنوشت طالبا و به سرنوشت این ملت بازیه. بس ساده لوحانه هست و امیدوار استیم که طالبا به این حقایق متوجه شوند و نگذارن افغانستان به قهقرا ببرن و خدا هم از لحاظ تاریخی هم نابود بکنن. این است فهم من مسئله.
تشکر آقای سعیدی.
مننه تاسینا. سنگروار صاحب محترم، تاسی سه فکر کوئی په دغه سی یو حالت کې سعید چې حکومت قانونا مالیه ټولوي دا جایز کار دی او مروج کار دی، قانوني کار دی، اما اوس وخت کې چې ټول خلک فقر او غربت کې گرفتار دي، دنیا مرسته کوي، مرسته خلکو ته لا تر اوسه پورې سم نه رسیږي، نه دي رسیدلي، او دا خلک خپل په خپل هغه خبره غوړو کې سوځي. نو په دې وخت کې د مالی ټولول یو سو تنو یا یو سو کسانو یا یو اندازه کسانو نه د مالی راټولول فکر کوي دا به ګټه وکړي. ګرشي طالبان ویلي دي چې خپل مجاهد صاحب ویلي دي چې موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې دا اقتصادي ستونزې به زیات وخت دوام ونه کړي او باید همت وکړو، خپل ټول امکانات سره یو ځای کړو او په همت او ایمانداري سره وای کولای شو چې موږ خپل اقتصادي مسایل زر حل کړو. نو همدا کافي ده که داسې کوم میکانیزم، کوم پروګرام ورته پکار دی، کوم نظام پکار دی او سیاست پکار دی.
تاسو د تیر اناس په تړاو یو دی د پاکستان هغه بیا د بشري ناورین کیسه وکړه او دومم د مالیې په باب خبره وکړه. د مالیې ټولول په ټوله نړۍ کې یا په هغه نړۍ کې چې اوس موږ تاسو اوسېږو، په امریکا کې یا په اروپا کې د نوم باندې همدغه مالیه همدغه بڼه روانه ده. افغانستان کې هم د مالیه تاریخ پخوانی دی، ان کچې د افغانستان معاصر تاریخ نه راواخلو، د احمد شاه ابدالي د وخت نه دا خبره راواخلو، مالیه شتون درلوده. او د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې رښتیا مالیه په یو نوي بڼه په یو نوي سیستم باندې دود شوه. او هغه وخت هم تاسو معلومه ده چې امیر عبدالرحمن خان له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان و، نو د مالیه رامنځته کړه. طالبان هم چې اوس د راز راز ستونزو په لړ کې اقتصادي ستونزې لري، حق لري چې مالیه رامنځته کړي، خو مالیه خپل قوانین لري. د دولتي پریکړو له مخې مالیه فرضاً په پخوا وختو کې د تاریخ له مخې کمنګ وایو یو ډول مالیه وي چې پیسې یا نغدې پیسې ټولېدلې، یو ډول مالیه وي چې هغه ته ګودام ویلې چې یا به غنم ټولول یا به وریجې ټولول یا به جوار ټولول یا نور هغه څوکي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه د کرهنیزو مناسباتو له مخې تولیدېدل، نو دغه ډول د ګودام په نوم یا د مالیه په نوم باندې به دغه دود د این تر 1450 کال پورې رواج و. ولی اوس هم طالبان کولای شي چې مالیه وضع کړي، خو مالیه په چا باندې وضع کیږي؟ چې مالیه خپل سیستم دی او د سیاسي سیستم د رغونې لپاره پکار دی چې مالیه د هغه چانه ټول شي چې هغه یو کافی اندازه عاید ولري. هغه عاید کولای شي چې د سوداګریزو توکو له لارې وي او یا د نورو اقتصادي مناسباتو له مخې وي. د دې حق لري فرض منګ د دې د واک نه د مخه کچیرته د حامد کرزي پیرته مخواړو او یا د اشرف غنی هلته، تاسو پوهیږئ چې په میلیونو 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 افغانۍ د هغو خلکو سره چې فرض نه هغو جایدادونه درلودل، هغو په میلیونو ډالر درلودل، حتی هغو د برېښنا د برق مصرف نه و تعویل کړی، او یا نور د دکانونو مالیه او ټکس ور باندې پاتې و. که دغه ډول مسایل وي ولې نه دا خو نیک کار دی، ښه کار دی. او که فرضاً مالیه هغه چاته وي چې هغه عاید نه لري او خپل په اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي او اوس دستي د کاروبار مسله هم د چیر په چیر نه وي، زه فکر کوم که دغه ډول د مالیه په اجباري توګه باندې په چا باندې دود کی، دا به دوی ته نورې ټولنیزې ستونزې را پیدا کړي او دغه ټولنیزې ستونزې به د دوی د واک او ځواک تر لمنې پورې وغځېږي. نو دا د ما په فکر باندې ډېر په ځای کار نه دی. او که په داوطلبانه توګه باندې هغه سوداګر چې شتمن دي د هغو ګزاره کیږي، او یا هغه څوک چې دی د دکانو خاوندان دي یا د نورو کاروبارو خاوندان دي یا په بهر کې یا دننه بزنس لري، کاروبار لري، که چېرې صدا په داوطلبانه توګه باندې وي، د یانې په توګه وي، د بسپنې په توګه وي، ولې نه دا روا کار ده، نیک کار ده. خو که چېرته دا کار په هغه چا باندې وي چې هغه خپله اقتصادي ستونزې لري، دا به طالبانو ته یو سرخوږی پیدا کړي.
مننه تاسو سره ډېر تشکر. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن موږ په دې مسلو باندې غږیږو چې ویل کیږي چې پاکستان غواړي چې افغانستان ته خپل بشري قوه واسي، پاکستاني بشري قوه. مګر په دې برخه کې د ډیرو افغانانو نظر مثبت نه دی او د دې طرفدار نه دي. طالبان خپل هم د خبرو رد کړي دي چې کډرونه شته دي او ضرورت دی تنشته دي. بل موضوع د مالیه موضوع ده چې طالبان غواړي مالیه ټوله کې د اعلان کړي دي. دغه هفته کې په دې غونډه کې ویل دي چې حنفي سیب ویل دي چې کومه مالیه چې ټولېږي یو پیسې به هم بیرته بی ځای نه لګول کیږي، بیرته په پولیس باندې لګول کیږي. یعنی دا د عاید یو منبع ده چې راځي او بیرته د ولس لپاره په خیخي غنې باندې لګول کیږي. مګر د دې لپاره لکه څنګه چې سنگروال سیبو ویلي، یو لار په کار دی، یو میکانیزم، یو قانون په کار دی چې خلک کارو کې عاید ولري، بیا بعد غنه
چیزی که کاملا معمول است در همه کشورهای جهان.
اما اوس خو ډیر خلک بیکاره دي. د دې لپاره نو باید د کوم ځای نه شروع شي چې کار تولید شي او خلق معاش لري اخر د کال کې ټاکس او مالیه ورکي وځي خبر ده چې د ټولو حکومتونو غټایدم دغه مالیه ده او د ملکونو چې ترخی کړی د امدا ده چې دوی کار ته ولید کړي د خلکو ته یا خپل حکومت یا نورو آزاد شرکتونو او کمپنیو او خلکو کار کړي دي به ته حکومت پیسې ورکړي دي په دې باندې ملکونو ودان شي د ترخی د دنیا زیاتره په هم دی لري نو اوس د ستی په افغانستان کې خو غربت ته حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی کډرونه زیاتره وتلی دي کار ته پاتې دي هم تر اوسه پورې هغه مقرر نه دي په ځینو کارونو کې ځکه چې طالبان خپل دلایل لري وایي چې ضرب منګه دغه ټیټ رتبه کسان مقرره وو خو دوی به هم ګوري چې حکومت دوی واکمنان دي نو په چا اعتبار کولی شي هغه اعتباري کسان خپل راوستي دي مګر تر اوسه نور کسان لا نه دي راغلي د حکومتي چوکاټ کې یا نورو ادارو کې دغه یو غټ مشکل دی او عمومي د دواړو ملمنو نظر واخلو چې څه کېږي
او محسوسي کې در چنین حالت کې امریکا که شما گفتین افکار عزیز در افغانستان شرایط کاری بسیار خراب است و نظام اقتصادی افغانستان است هم فرو پاشیده و افغانستان داستانی زمستان با قحطی و گرسنگی گسترده دست و گریبان است و گفتم میشه که اگر کمک های آنی فراهم نشه 97% جمعیت افغانستان از وضعیت موجود بشری در کشور خود متاثر میشن در حالی است که اداره های سازمان ملل متحد به تاریخ 11 جنوری خواهان 4.4 میلیارد دلار کمک های بشری شدند. آیا این کمک های بشری برای ایجاد کار برای دوباره در رونق دادن اقتصاد مفید واقع خواهد شد و آیا این کمک ها به شکل درستش خواهد رسید؟ این موضوع است که هم با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
اوکی. به چه نظر غواری اول دکتر؟
اول از جناب آقای سیدی شروع میکنیم. چقدر این کمک ها مؤثر میتونه و چی میکانیزم ضرور است که این کمک ها به شکل درست و عادلانه برسه برای ما افغانستان؟
او دا چه؟ بله او دا چه ولکی چه مجاید سبیولی چه کافی مسلکی کسان شته نو که مسلکی کسان استخدام شه خود اغا ده پیسی هم ورغلی مگر ده پیسی خو طالبان تا نور کول کیگی ده خو اغا مؤسسو تا نریوال مؤسسو تا ور کول کیگی چه ده امریکا مؤسسی دی یا نور مؤسسی دی آلتا با دوی مستقیما خلکو سرم رسته که نو دی مسلکی کسان بسنگ استخدام شی کار بسنگ تولید شی. بله
آقای سیدی
میره منی.
بله سوال است مانند کتاب من با هر صورت تلگراوی خدمت از بکنم که در دولتداری مشکل افغانستان مشکل نیست که قابل حل نیست، اما زمان قابل حل نمیشه که کار به اهلش سپرده نشه. مشکل زمان بزرگ میشه که او کسی که اراده نیک داره و مولانا صاحبی که در رأس امور هست با وجود نیت و اراده خدمت به الله تعالی و ملت کار نفهمه اراده نیک تنها کفایت نمیکنه و طالبان بیشتر سر اراده نیک و صداقت تاکید دارن. ما به یقین به این باور هستم گپ مطولانی نشه، زمانی در یکی از کشورهای اروپایی از ما پرسیدن که وزارت خارجه که چرا در افغانستان همه میخواین وزیر شوه، همه میخواین که رئیس شوه، در حالی که پالیسی را پارلمان میسازه، راه را اونا میسازه، اما به خاطر ازی که این مراجع دیگر معمولا فرمال بوده و وزیر بوده که جیبش پر میشد، در افغانستان هم چنین چیزی چنین تمایلاتی وجود داره. درست است که پست های دولتی با پست های سیاسی و پست های مسلکی تقسیم میشه که در پست های سیاسی در نتایج انتخابات به رسمیت و چنانچه آقای متقی هم در اظهارات خود گفتن که در امریکا هم چنین هست که یک حزب افراد خود آوردن و در تمام جای مقرر، ما فراموش کردن که در اونجا انتخابات شده. بعد از قتل در امریکا بزرگترین جنایت نفرداختن مالی هست، اما این مالیه باید دولت اول تعریف شوه که دولت کاکا و ماما مهربان نیست که در همه چیز مداخله بکنه. دولت صرف با زمین سازی و انفراستراکچری که ایجاد میکنه، محیط امنی که ایجاد میکنه، مالی خود میگیره، دیگه خودش تاجر نیست. بدترین نظام ها همون نظام های بودن، نظام های سوسیالیستی و کمونیستی که خود تاجر بودن و دولت تاجر خوب نیست. در قرن 21 دامو دولت امو منظوری ما گورنمنت حاکمیت امو حاکمیت خوبی است که مانند باری که سرشانی ملت سبک باشه، کوالتیش بهتر باشه و مصارفش کمتر باشه. اما با این ساز و برگی که حرکت طالب به اصطلاح با پیش میبره و با این شکل که با پیش میبره که افراد مسلکی در پست‌های لازم استخدام نمیکنه، کسانی زیاد را میشناسیم که همین حالا با ما در تماس هستن و دارای دیپلم‌های متعدد مسلکی و فنی هستن اما در قدرت جایگاه ندارن. این همه و همه دست به دست هم داده تا زمانی که ما این روش ها را از خود نسازیم و طالب به این مسائل متوجه نشوه و اکثرا به انقلابی بودن و به طالب بودن در انتخاب و انتصاب افراد تاکید بکنه، مشکل افغانستان حل نمیشه بلکه به قهقرا میره و در نتیجه از او طالب خو انتخاب خودش است که به مشکل مواجه خواهد شد، ملت افغان به مشکل مواجه خواهد شد. چون این اصلا همین از مسئله.
تشکر آقای سیدی.
سنگروال صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په دغه سی او حال کې چې افغانستان کې وې کډرونه شته دي، مسلکي کسان شته دي، خو هلته کارم نشته دي او پیسې هم نشته دي، مو اقتصادي بحران کې دي، طالبانو ته ستاسو تجویز څه دی، څنګه کولای شي چې دغه مشکل حل کړي، دغه اعتراض چې ټول کسان دوی خپل دي په ادارو کې او یو اعتبار یو اعتماد لمخې وکړي شي دا نور مسلکي کسان لا خپل دي ادارو کې استخدام کړي، دنیا خو حاضر ده چې کومک وکړي.
طالبان باید پدې پوه شي چې د پاکستانیانو دغه خواخوږي چې د بشري ناورین خبره کوي دا فقط یو سیاسي موخه ده. طالبان باید پدې پوه شي چې ورور موږ کار پوهان لرو، هیڅ ضرورت نشته چې ته موږ سره په دغه برخه کې خواخوږي وکړي. خواخوږي باید تدای چې ته یو ورور بل ورور نه جدا نه کې، دا اوس چې د وسپنې تار د غزولې د اورور لورور جدا کړي او اجیره ویشي ډیره ویشي او افغان له افغانه بیلې دغه برخه کې خواخوږي وکوه چې دا اوس اغزن تاب ته تیری دغه ډیره لویه بدمرغي دغه سره پیدا کی چې د بشري ناورین خبره کوي. دغه د تاسو سیاسي ناندرې دي، موږ په دې باندې پیګو نور سیاسي ناندرې مو وه افغان ولس په دې باندې پیګي او زه هیله من یم طالب هم پدی پوسی. ما دغه د یوران د کرس په باب باندې ډیر مستند اسناد پیدا کړی دي چې پر هندستان ته ورسلاړم او دلته من تقریبا په دې بریټیش کتابتون کې مستند اسناد د کچه ته پردن تاسو کله په باب باندې خبرونه کوله نو زبر درته مستند اسناد او کاش کې تلویزیون لاري لیدل سی وای تاسو بلیدلی و چې دا اسناد چې پاکستان دار سوې ده اوس دغه غوالی په دغه پلمه باندې اغزان تار وغځي او وایي چې زه تاسو سره بشري خواخوږي لرم. د څه شي بشري خواخوږي را سره لري؟ ته ورور له ورور جلا کوې، هغه خواخوږي ما سره وکړه. راغلم د مرستو د کومکونو مسالې په باب باندې و که چېرته دغه کومکونه چې نړیوالې له موږ سره کوي او دغه مرستندویه ټولنې نو دا باید یو سیاسی باور من باید خپل کو او نړیوال په دې باندې پوکو چې تاسو دغه مرستې بې ځای نه دي. من له بده مرغه یو تاریخ تیر داستان لرو چې امریکا په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ امریکې سره د افغانستان سره 125 میلیارد ډالر مرسته کړې او د دغه مرستې لپاره تر اوسه په دغه شلو کلو کې کوم یو بند جوړ شو چې اوس موږ د ازبکستان نه برېښنا واردوو. موږ کومه یوه صفخانه جوړه کړه چې د موږ مریض د پاکستان د کنسلګرۍ په مخ کې سا ورکوي او پاکستان ورته اجازه نه ورکوي چې د هغه د ناروغۍ تداوي وشي او بیا ماته د بشري ناورین خبره کوي. یعنی دا ټول هغه غولونکي سوارونه دي چې ماته راکوي. نو اوس زه وایم که چېرته دغه مرستې د تیر په تیر باندې د شخصي جبونو تلار پیدا کی دا به یو بل غمیزه وي، دا به یو بل ناورین وي چې رامنځته کیږي. خو که چېرته دغه مرستې د افغانستان خلکو ته وویشل شي، تاسو پوهېږئ په دومره نړیوالې جګړې نه وروسته چې د اروپا د رغونې مسله وه، د مارشال پلان له مخې تاسو ته معلومه ده په دې خبره استئ تقریبا د اروپایي د اروپا د رغولو دپاره امریکې 11 میلیارد ډالر ورکړل چې تقریبا لدیار لسونه دیر اروپایی هوادونو
مننه
سنگروال
سیب محترم
دیار دوباندی بخن اغوارم داغ خبر
سنگروال سیب محترم لس ثانیه لرو
داغ یو ثانیه که داغ خبر اخلاسه و مصبن اخلاسه کلیوه یو لس میلیار دوباندی کول اروپا ورغا ورسواد لیو سلو
میلیارد ډالر باندې افغانستان
جوړ دی. ډېره مننه.
ځوان کډغه مرستې هم راځي باید سمې توزیع شي. مننه.
تشکر.
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای سیدی و سنگروال تشکر که با ما بودن.
په مخم خم.